تشکر از همراهی. هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم در نیم ساعت، البته پیش از شروع برنامه میکروفون شما، با اسمت ساروان باشید.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدرمن اوریدونکو، اته بجې دی دې ساعت په خبرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک د حمله په اړه تحقیقات کوي. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته د دې ساعت خبرونه عارف اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیکا چارواکي وایي هغه مان چې پرونې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. او د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماتان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا چارواکي وایي هغه مان چې پرونې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازې خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یوه کلي بل ته روان و. په دې اړه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل دای وای دغه کورنۍ له یوې کلي بل کلي ته سفر کاوه. پر هغه مان ور برابر شوی چې د دښمن لخوا ځای پر ځای شوی و. له بعده مرغه چې تل ملکیان د دغسې ماینونو ښکار کیږي. په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ ورور، خور او څلور اولادونه وژل شوي دي. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د حقاني شبکې غړي هم فعال دي. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده.
په سنگین کې ښه په آرامه باندې تصفیوي عملیات هم روان دي او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې ډېر په لږو ورځو کې به موږ هغه لاره چې د ډېرو وختونو څخه د سنگین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه دا لار به خلاصه شي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو د مساکلالو ځینو برخو د افغان قواو د تاکتیکي شاتک خبر ورکړی و. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې وروستیو کې دولت ضد وسلوالو د هلمند په شمالي سیمو کې ځینې سیمې نیولي او هلته جګړې روانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپله راتلونکې مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي، د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لار پیدا کړي. افغانستان پرون په دریو وکټو عمان ته ماتې ورکړه. دغو مسابقو ته د لار موندنې لپاره په بنګلادیش کې مسابقې روانې دي. د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونه د دوشنبه په ورځ د مسابقې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په هغه شرط دغو مسابقو ته لار پیدا کوي چې متحده عربي امارات خپله یوه راتلونکې مسابقه وبایلي. افغانستان د آسیایي جام مسابقو ته د لار موندنې لپاره خپله لومړنۍ مسابقه عرب اماراتو ته بایلله ده. د دغه مسابقو پایله به دوه اونۍ وروسته ترسره شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماتان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه راس پر هغه پرمختګ هم خبرې وکړې چې په جنوا کې مرکچیانو د سوریې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کړې وې. دواړه مشران په داسې حال کې خبرې کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې په پام کې و په سوریه کې اوربند عملي شي، خو روانو جګړو دغه اوربند مات کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل جان کیری لاوروف ته ویلي چې واشنگټن پر ملکي اهدافو د روسیې پر روانو بمباریو سخت اندېښمن دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې لاوروف بیا په خپلو خبرو کې په سوریه کې پر کورد ملیشو د ترکیې د راکټي حملو مسئلې ته هم اشاره وکړه. د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پنجشنبه په ورځ هغې موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو د یوې سختدریزه ډلې یا ټي ای کې هغه ادعا وغندله چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو وویل ټي ای کې په نوم کرد سختدریزه ډله ادعا کوي چې دا یو نیابتي حمله و او غواړي په دې توګه د سوریه د کورد ملیشو په وړاندې ځانونه سپار کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل په ځانګړي توګه په پلازمینه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شي. دا یوایی موږ په خاص ډول د پلازمینې انقرې لپاره یوه ارزونه بشپړه کړه چې په یو امنیتي پلان هم پکې شامل دی. د پلازمینې شرایط ته په پام سره به دغه امنیتي پلان طرحه شي. ښاغلي اوغلو خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل امریکا باید پر ترکیې هر برید پر امریکا برید وګڼي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ملتپالو مظاهره چانو د اوکراین په پلازمینه کیف کې د روسیې په دوو بانکونو حمله وکړه. دوی د هغو اعتراضونو د دویمې کلیزې په مناسبت مظاهره وکړه چې په نتیجه کې یې د روسیې ملاتړی ولسمشر له واک څخه لرې کړای شو. مظاهره چانو د الفا بانک او صبر بانک د کړکیچو د کړکیو خواته ډبرې غوزار کړې، فرنیچر او نور وسایل ویجاړ او لوټ کړل. پولیس د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره مداخله نه ده کړې. پرون د هغې ورځې د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت مظاهره وشوه چې په څو میاشتو اعتراضونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د هغو اعتراضونو په بدل کې پخوانی ولسمشر ویکتور یوناکوویچ له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو د پرې کولو پرېکړه وکړه. دوه کاله مخکې په دې ورځ له پولیسو سره په شخړو او د نښه ویشتو له خوا تر 500 زیات کسان ووژل شول. اوکراین دغه ورځ د هغو کسانو په یاد لمانځي چې د اعتراضونو په بهیر کې وژل شوي دي. له واقع د یوناکوویچ لرې کېدل له روسیې سره د کریمیا سیمې د یو ځای کېدو سبب شوه. د سویس پولیس وایي دریو کسانو د زوریخ ښار له یوې زرګرۍ د څه باندې $1,000,000 په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړي دي. د زوریخ پولیسو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه درې کسانو غرمه د حریف هومان زرګرۍ ته ننوتلي. د زرګرۍ دوه کارکوونکي د وسلې په مرسته ګواښلي دي. دوی زیورات یا ګاڼې، قیمتي ډبرې او نقد پیسې اخیستي او بیا تښتېدلي دي. د زرګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د دغو کسانو له ډلې دو په ماته ګوډه جرمني ژبه خبرې کولې. د دوی نورې نښې نښانې یې نه دي واضح کړي. او وروستی خبر دا چې د فلوریدا پخوانی والي یا ګورنر جیب بوش اعلان کړی چې په جمهوري غوښتونکي ګوند کې د ولسمشر د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي. جیب بوش چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی، دا اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. په دغه ایالت کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندیدانو له 50% شمیرل شوو رایو څخه جیب بوش 8.3% ترلاسه کړي دي. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ، ګمان کېده چې مخکښ کاندید به وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي.
د کورنیو چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک د حملې په اړه تحقیقات کوي. افغان امنیتي ځواکونه د هلمند له موسی کلاه ولسوالۍ ولې په شا شول؟
طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو. د هغو ځاینه اوس دوی بېغمه شول. ټول پوکاس یې اوس پر لویه لاره دی.
امریکا د افغانستان اردو ته بې پیلوټ الوتکې او رادار ورکوي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړې ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته 8 بې پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواوو سره مرسته کوي.
ولسمشر غنی وایي نور به ګاونډیانو ته وړیا اوبه ورنه کړي. کابل ته د ازبکستان برېښنا لا هم نه ده فعاله شوې. علت یې له برېښنا شرکت ته پوښتو.
فقط امنیتي ستونزه په همدغه منطقه کې چې لینونه د سره دی چې پای یې چپه کړي وو، لینونه نیز هم قطع کړی دی تقریبا شپږ ځایه.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې په دې نیم ساعت کې وړاندې کېږي او په پای کې هم میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د ازاري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د میدان وردګ والی وای د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی په دایمرداد ولسوالۍ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یو کلینیک د چاپی د چیډل لپاره ګمارلی دی او اوس په څیړنو بوخت دی. که څه هم د ولایت چارواکي وایي په پیښه کې څلور طالبان وژل شوي، خو د سویډن کمیټه وایي په دې چاپه کې دوه ناروغان یو روغتیایي کارکوونکی هم وژل شوي دي. دغه حمله د چهارشنبې په ورځ ناوخته وشوه. ویل شوي چې دا عملیات د افغانستان ځانګړو ځواکونو کړي دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت یو هیئت د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ په تنګي سیدانو سیمه کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپې په باب څېړنه کوي. د میدان وردګ چارواکي وایي دغه سیمه د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده او په پیښه کې څلور تنه وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي، خو دغه ارقام او معلومات ضد او نقیض دي. د سویډن کمیټې په یوه اعلامیه کې دغه پیښه چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې سوې غندلې او ویلي دي چې له کبله یې دوه ناروغان او یو د کلینیک کارکوونکی وژل سوي دي. دغه کمیټې پر خپل روغتیایي مرکز دغه چاپه یا حمله له نړیوالو بشري اصولو او د جنیوال کنوانسیون څخه سرغړونه بللې ده. د میدان وردګ والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې عملیات د کابل په امر سوي او حیات هم له مرکزه د پیښې سیمې ته ورغلی دی.
په دایمیردادو د تنګي سیدانو په سیمه کې دغه عملیات د مرکز نه د ځانګړو ځواکونو لخوا نه شوي وو چې په پایله کې دښمن یا طالبانو ته مرجوب لم اوښتي وه. وقت ده دغه سیمه چې کوم ځای کې ځانګړي عملیات شوي هلته دښمن وجود لري. کورنیو چارو پلاوی چې لاړ ده هغو خپلې پلټنې به سرته رسوي، ولې موږ ورسره تماس نه لرو په سیمه کې ځکه هلته نه ټلیفون کار کوي او نه نور څه داسې امکانات شته چې د هغو سره تماس ونیولی شي.
راپورونه وایي چې پر دغه لس بستریز کلینیک چاپې څلور ساعته دوام کړی دی. د میدان وردګ د والی په خبره په پیښه کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو تر څنګ دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې پر کلینیک په حمله کې څلور تنه وژل سوي کسان ناروغان وه. که څه هم د میدان وردګو د پولیسو ویان عبدالولي نورزی ویلي چې پر کلینیک په دې چاپه کې امریکایي پوځیانو هم ګډون درلود، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف یو ویان په دې چاپه کې د بهرنیو قواوو ګډون رد کړ. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکي به د دې پیښې په باب څېړنه کوي.
د هلمند له موسی کله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو وروستي کنډکونه وتلي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک له موسی کله او نوزاد ولسوالیو څخه د امنیتي ځواکونو وتلمني وای دا یو تاکتیکی شاتګ دی او شاید د اوږدې مودې لپاره نه وي. په هلمند کې د 215 میوند قلی اردو قومندان وای د موسی کله په روشن تاور او د نوزاد په جازي کې د دوی د سرتیرو موجودیت موثر نه و، ځکه ورڅخه ځواکونه ویستل او له دې سرتیرو څخه به د نورو سیمو په عملیاتو کې کار واخیستل شي. خو له نوزاد او موسی کله څخه د سرتیرو وتل به څومره د ګریش کلسوالی او لشکرګاه ښار امنیت اغیزمن کړي، په دې اړه له هلمند د الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند والی ویند عمر ځواک کومنل چې د موسی کله د روشن ټاور او د نوزاد ولسوالۍ په جازي سیمه کې پراته امنیتي سرتیر راوتل دي او د دې دواړو ولسوالۍ ټولې سیمې وسلواله ته پرېښې دي. ځواکول د دې دوو ولسوالیو څخه ځکه سرتیر راایستل دي چې اکمالات په برخه کې ستونزې درلودې. د والی ویند ازادي راډیو ټول یاد سرتیر د جنگي تاکتیک له مخې په شا کړی دي او شاید د سرتیرو دغه په شاتګ دایمي نه وي.
نظامي ځواکونو ته د نه تلفات در رسیدو په خاطر باندې او هم چنان د نظامي تاکتیک په اساس باندې تر څو چې والی خوندي وساتل شي او په غوځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نشي او د نور ولسوالیو لار هم اکمالات په اساس باندې پغه سیمو کې په بشپړه توګه عملیات ترسره شي او د غولارې څخه وتوانېږي چې په غځای کې نور ولسوالۍ امنیت هم خوندي شي. په دې اساس باندې یو نظامي تاکتیک شوی دی. تر څو
د نوزاد او موسی کله ولسوالیو مرکزونه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه. د سنګین، کجکی او واشیر یوازې د ولسوالیو تعمیرونه د حکومت په ولکه کې دي او د نادالي لږ خود مرجی ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وای د موسی کله او نوزاد ولسوالیو په یادو کمپونو کې سرتیرو ته اړتیا نه وه، ځکه یې راویستل او ډېر ژر به په نورو مهمو سیمو کې ځای ځای کړي.
په ارتباط باندې هغه باندې زه خو نشم کولای چې وس لاړ شم، ډېر لري کلي کې پرېوزم، نو چلته ما خلک اسی پذیر نه وي، هلته زما ملي شتمني په ضرر کې نه وي، هلته نور هغه نه وي، نو زه هغه کلي کې څه کوم؟ خو پرېږده، خپل د وطن خلک دي چې پکې پراته اوسېږي.
څلور میاشتو کلي چې وسلوال د لشکرګاه ښار اړوند په څلورمه حوزه باباجي کې د افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د ګریش په میرمنداب کې هم چې د دې ولسوالۍ د بازار څخه لیرې سیمې نه ده جګړه روانه ده. د مساکلا او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو په اړه د هلمند د خلکو په منځ کې بیلابیل نظرونه موجود دي.
تاوان یې دا دی چې اوس طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو، د هغو ځای نه اوس دوی بېغامه شول. ټول پوکاس یې اوس پر لویه لاره دی چې له کندهار څخه هرات ته تیریږي. همداراز کرسک ولسوالۍ چې د همدې لارې پر سر پرته ده، د طالبانو ډېره توجه به همدغو سیمو ته وي.
نوزاد او مساکلا اوس دولت نه دی پریښې، وړاندې تر دې هم د طالبانو سره په واک کې وي. ولې دغه دوه کارګاوې چې اوس آزاد دولت پریښې دي، دا یوازې په یوه لرې لوړه دښته کې پرتې وي چې نه هغو دوو ولسوالیو ته نه هم ګریش او واشیه ته کوم مرسته رسېدله. نو زه فکر نه کوم چې دومره ډېر تاثیر به ولري.
د مساکلا او نوزاد تر بشپړ خوش کولو وروسته په شمال کې نوزاد، مساکلا، باغران او نومیشت، او په جنوب کې دیشو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې راځي، او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دولتي حکومت د پوستو حیثیت لري. کتونکو وایي که چیرې ولسوالۍ داسې یو په بل پسې وسلوالو ته ورپرېښودل سي، لرې نه ده چې د 2008 او 2008 کلونو په څیر د جګړې لومړۍ کرښې د لښکرګاه تر څنډو راورسېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور بدون شکه مثبت تغیرات
راځي په پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
اته بجه او ولس دقیقې شوې. د بغلان ولایت د ډنډې شهابالدین سیمې په قزاقانو کلي کې د برېښنا غوټ شوي لاینونه تر اوسه نه دي تړل شوي. ویل شوي چې په دې کلي کې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات دی. کابل ته له ازبکستان د غزیدلې برېښنا مزي یا لاینونه د بغلان له دې ناامنې سیمې تیریږي. د برېښنا شرکت وایي امنیتي ستونزې د دې سبب شوي چې کابل ته د غزیدلې برېښنا د پرچاوي ستونزه پر ځای پاتې وي. دغه شرکت وایي د بغلان ولایت په بل سیمه کې د پایو د جوړېدو کارونه 15 ورځې وخت نیسي. صالح محمد صالح د برېښنا شرکت لویاند وحیدالله توحیدی څخه په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د لاینونو د بیرته تړلو کارونه کوم ځای ته رسېدلي دي.
فقط مغه وران به شابدین کې د قزاقستان د ټلیفونو مې یوځای دي، هغه ځکه یو څه مشکل دی او هغه لاینونه جن شوې نه دي. نو د هغه لپاره تاسو فعلا همکاري ورته زموږ همکاران په دریو برخو کې تاسو باندې کار کوي. کوم څه وای وخت راکړي شي او د طالبان د سیمې نه هیڅ شي یو سات نیم ساته پورې هغه مشکل دغه څه خالي.
تاسو یادونه کړې ده چې د برېښنا د برته یادې وخت یا د جوړېدو چارې شای چې څلور پنځه ورځې وزنډیږي، آیا دغه سیده دومره وخت په کار دی ورته؟
نه، هغه دویمه برخه ده. هغه دویمه برخه چې د پای جوړېږي هغه به تر پنځه شپږ ورځې پورې دوام وکړي.
فعلا کار په څو ساحو کې روان دی؟
یو دوه کیلومتر کې مګر باندې کار روان دی. مشکل د کټه کېدو د لاین دی.
آیا امنیتي ځواکونو ستاسو سره په دې برخه کې همکاري کړې ده؟ ځکه هغوی مخکې د پوځي عملیات یادونه کړې وه. تاسو د هغو عملیاتو پر اساس ویلي وه چې که دغه عملیات دوام کوي
ډېر جدي او ډېر خري خو کار مو روان دی وګورو چې څه کېږي.
عمده ستونزه څه ده چې دومره ډېر دغه بهیر وځنډېد؟ ځکه همیشه د ساعتونو خبرې کېږي او خبرو ورځو ته او شپو ته غځېږي.
فقط امنیتي ستونزه په همدغه منطقه کې چې لاینونه د سره دی چې پای چې پکړي وو لاینونه نیز هم قطع کړی دی. تقریبا شپږ ځایه پنځه ځایه مونږ ورکول یو ځای پاتې دی چې په هغه کلی کې دی چې تر اوسه پورې حکومت هغه نه دی.
دا کلی څه نومیږي؟
د قزاقانو کلی.
د افغانستان برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی و. د نن یکشنبه د لات نیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د نن ورځې د بحث موضوع تلیفونی مزاحمتونه دي که غواړی په دې اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. په پام کې راځي شپږ بی پیلوټ الوتکې او د رادار اته پرمختللي سیستمونه ډېر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړی شي. د ولسی جرګې اداري پلاوه یو شمیر کارپوهان وایي له دې سره به افغان ځواکونه وکولی شي ځانګړي پوځي هدفونه کشف او له منځه یوسي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې له بی پیلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځینو په لمنځوړلو کې اغیزمن بولی. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایی ځواک ته اړتیا لري او بی پیلوټ الوتکې کولی شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي. خغلی احمدزی وی د افغانستان د هوایی ځواک پیاوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیف کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه به ګړندۍ کړي.
کشتی تیارې دي او موږ کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کړو. همدارنګه د هغوی ترانسپورټ موږ ته مهمه و او د افغانستان جغرافیه موږ تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ټوله غریب علاقه ده. د دې لپاره کشتی تیاراتو موږ ته ډېر زیات ضرورت و چې خوشبختانه اوس زموږ امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
افغان چارواکی وایي بی پیلوټ الوتکې به د راتلونکي مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي. نظامی کارپوهان وایي بی پیلوټ الوتکې له دې کبله اخیستمنې بلل کیږي چې له یوه پلوه د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه په نښه کوي او له بل پلوه د بریدونو له امله یې د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بیخي کمه ده. د نظامی چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سپارښتنه کوي چې باید له بی پیلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان په نښه نشي.
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیایی نواقص دیر زیادی، یعنی په هغو اهدافو چې ضرورت یې نشته ممکن دوی فایر وکړي او مرګ ژوبله واړوي چې دا د افغانستان د وسلوالو پوځ لپاره بیا ښه نه تمامیږي.
د ملي دفاع وزارت هم په هوایی بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې له پای ته رسیدو سره سم به له بی پیلوټ الوتکو استفاده وکړي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړې ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بی پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواوو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان اوس هلته په ښوونه روزنه باندې بوخت دي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغوی وروزل شي وروسته د هغې نه دا تیاری زموږ هوایي پوځ ته ورکول کېږي.
دغه بی پیلوټ الوتکې درې متره وزرونه لري او کولی شي له څلورو څخه تر شپږو زرو مترو پورې ارتفاع واخلي. بی پیلوټ الوتکې $10,000 قیمت لري او له هوایی میدانونو پرته پرواز کولی شي. امنیتي چارواکي وایي له بی پیلوټ الوتکو څخه به چې له لرې واټنه کنټرولیږي د افغانستان د شمال او لویدیځ په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدیدې شوې دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی نور به گاونډیو هیوادونو ته د افغانستان له اوبو څخه د وړیا استفاده اجازه ورنکړي. دی وی د هیواد د اوبو مهارول د حکومت په لمړیتوبونو کې دي. ښاغلی غنی دا خبره پرون په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرنس کې وکړه او ویل د سیاسي اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره په هیواد کې د اوبو یه ویش بندونه جور کړي. کارپوهان وایي که دا اقدام عملی شي هیواد به د غلې دانې په صادرونکو هیوادونو کې وشمیرل شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د کرنی سیستم د اوبو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ دی، خو اوبه یې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تیریږي. ښاغلی غنی وایي په پام کې لري چې د هیواد اوبه مهار او د کرنې په پراختیا کې ولګوي. ښاغلی غنی دا خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرانس کې وکړه. د وبل د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات یو مهم رکن د کرنې پراختیا ده. د دا هم وبل سکال به په هیواد کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره یو ویشت بندونه چې کار پیل شوی جوړ کړي.
بدون زراعت د افغانستان ثبات آمده نمیده. ثبات سیاسی، اجتماعی
له کرنې پرته په افغانستان کې ثبات نشي راتلی. د هیواد سیاسی، اقتصادي او ټولنیز ثبات کرنې پورې تړلی. که احمق پولی ده نو افغانستان ورکوي چې له کلونو راهیسې اوبه د نورو په واک کې دي. اوبه باید مهار شي. سخت کال د اوبو د یویشتو بندونو د جوړولو کار پیلوو. دا به دوه ګټې ولري. یوه دا چې له اوبو به ډېره ګټه واخلو او بله دا چې د سیلاونو د زیانونو مخه به ونیول شي.
کارپوهان وای د افغانستان د اوبو کلنې اندازه 15 میلیارد متر مکعب ته رسیږي چې یوازې له 15% څخه افغانستان ګټه اخلي او پاتې ایران او پاکستان ته تیریږي. ښاغلی غنی وای د اوبو د کمزوري مدیریت له امله له یوې خوا کرنه زیانمنیږي او له بلې خوا سیلاونه هر کال زرګونو هکتار ځمکه ویجاړوي. دی وای په مجموع کې هر کال هیواد ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت زیان اوړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اتیمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د خبرونه هر یک شنبه له اتیمو تر نه نیمو بجو پورې وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. نن په دې خبرې کوو چې تلیفونی مزاحمتونه څومره ډیر دي، څومره له دا ډول مزاحمتونو سره مخامخ شوي یاست، خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د یونان په اوبو کې د یوې افغان کورنۍ د 14 ډوبو شویو غړیو له ډلې د 8 تنو جسدونه پرون کابل ته راوړل شول. د دغو کسانو خپلوان له خلکو غواړي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني سفر ونه کړي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې تر دې وړاندې هم د یو شمېر هغو افغانانو مړي کابل ته وروړل شوي چې اروپا ته د رسېدو په هیله په سمندر کې ډوب شوي دي. په دې اړه د ناجي صاپی راپور واورئ.
دا د هغو پلرونو ژړاګانې او فریادونه دي چې زامن او د کورنۍ نور غړي اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. دغه کسان چې په غیر قانوني لارو یې اروپا ته د تلو نیت درلود د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. هغه پلار چې سخت غمځپلی له ټولو افغانانو غواړي چې فریاد ته یې غوږ ونیسي او خپل ژوند له خطر سره مخامخ نکړي.
بچی فرزادی
زوی می خرم بل خرم المسیان می دوی راوړل او خاورو ته وسپار وچه ډوډۍ وخره خو په خپل خاوره کې وسی. که پاسپورت مو اخیسته ویزه مو اخیسته لاړ نشه کنه نو زما په سیر تباکی
ویزه گرفتی نره بس موري تمام شه.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د یونان په بو کې ډوبېږي، بلکې لدی په خو هم د یونان لوبو څخه د لزګونو نور افغانانو مړي افغانستان ته انتقال شوی او لزګونو نور الله ترک دي. حاجی محمد ایوبی د امید ایوبی پلار د انسانانو قاچاق کوونکې د بشریت دښمنان ګڼي.
هلته پسلګونه مړي دي، جسدونه شړېدلي خراب شوي دي. د انسانانو د قاچاق خونکو لخوا خلکو ته چل او فریب ورکول کیږي. دوی د انسانیت دښمنان دي.
حمید چې له یوې پښې معلول دی خپل یوازینی زوی ته چې د یونان په اوبو کې ډوب شوی اوخ کې تویوي.
او جسدونه انتقال شوي، 15 لا درک دي. له هغوی سره زما زوی هم شامل دی. نه پوهیږم چې هغوی به نهنګانو خوړلي وي او یا به بل څه ورباندې شوي وي.
فضل الرحمن د لابري چې په اروپا کې ژوند کوي او د خپلو خپلوانو د جسدونو د پیژندلو لپاره ترکیې ته تللی و، په دې اړه وویل:
ما د وجه 7 روز 8 روز تمام شارا را
موږ هلته و، 8 ورځې ټول ښارونه ساحل او روغتونونه ولټول او په ډېرو ستونزو د 8 تنو جسدونه مو موندل. د 15 تنو حتی چیرې هم نه پیژندل کیږي. جسدونه 2 یا 3 ورځې په اوبو کې پاتې کیږي، ټول پړسیږي، د کبانو خوراک کیږي. ما داسې کسان هم لیدلي چې د کبانو خوراک شوي دي. د ځینو پښې او ځینو لاسونو نشته.
ویل کیږي چې په تېر یو کال کې نږدې 4000 کسان اروپا ته د تلو په نیت په اوبو کې ډوب شوي چې 60% یې افغانان دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس په هم وګورو چې بهرنیو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پاکستان ټوډی ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د دغه هیواد مرکزي حکومت موافقه کړې چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د پاکستان له لارې هند ته تجارتي مال ترانزیت کړي. د دې موافقې په بدل کې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د شیرخان بندر له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مال صادر کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم نږدې یو کال پخوا د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د درې اړخیزې موافقې مسوده چمتو شوې وه، خو مخکې تر دې چې لاسلیک شي افغانستان غوښتنه وکړه چې هند هم په دې موافقه کې شامل کړی شي، خو پاکستان له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ. پاکستان تودې زیاتوي همدا مخالفت سبب شو چې د درې اړخیزې موافقې برخلیک ناڅرګند پاتې شي. ورځپاڼه د نامعلومو سرچینو په قول وایي چې اوس پاکستان منلی چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د واګي بندر له لارې د هند له بازارونو سره وصل شي. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ځینو افغانانو له لورې ایمرجنسي یا د عاجلو خدماتو څانګې ته د مزاحمو تلیفونونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي د فیسبوک او انټرنیټ په اثر کې ځینې افغان نارینه لا هم له نجونو سره د تار پیدا کولو په هیله له زړې شیوې کار اخلي. ورځپاڼه وایي چې دا شمېر افغانان د ایمرجنسۍ څانګې اپراتورانو ته تلیفون کوي او ورته وایي چې راباندې ګرانه یي. په همدې موضوع یعنی تلیفوني مزاحمتونو باندې ستاسو نظرونه هم غواړو. له لنډو خبرونو وروسته به هیله لرو چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر به له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. په تیره بیا که په دې اړه خاطره او تجربه لري هغه به حتما له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. خو اوس اته بجې او دیرش دقیقې دی، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پکتیکا چارواکي وایي هغه ماین چې پرونه دی وي کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی وو. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي، د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لار پیدا کړي. د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریه جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام ټینګار شوی دی. د ترکیه صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش وایي چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیداتوري څخه تیریږي. ملتپالو مظاهره چانو د اوکراین په پلازمینه کیف کې د روسیې پر دوو بانکونو حمله وکړه. او د سویس پولیس وایي دریو کسانو د زوري ښکار لې ویزرګری د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی اسمت ساروان و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. در مرور بر رسانه های جهان داشتیم که روزنامه وال استریت ژورنال درباره آزار و اذیت تلفنی در افغانستان گزارش های را نشر کرده و در او به نقل از دختر خانم ها نوشته که خیلی زیاد با شماره های عاجل مورد آزار و اذیت قرار می گیرن، یعنی مردم به اونا زنگ می زنن و بعض معلومات را می خواهن و یا بعض چیزهایی می گن که اصلا شایسته نیست. و ما در برنامه حاضر از شما می شنویم که چقدر با این گزارش موافق هستین، چقدر شما تجربه دارین که چنین کارهای صورت گرفته از در منطقه شما از طرف کسایی که می شناسین و تا چی حد ای کار را شما محکوم میکنین. در برنامه حاضر با امی موضوع با شما خواهیم بود.
کریش د زموش دی اوریدون که پا منز که دستی کسان هم وی چه دوی پخپل هم در اسی مزاحمتون بلچاته کری وی، خو ممکن افغانان اکثرا هم در دول خبری بیا پوتهی وی نورو تا نوی، نو ممکن دوی و نوی چه دستی دوی کری دی. لیکن که تاسی دی بلچا پا هاره هم معلومات لره کریشی لنور آردون که سرخ پلا تجربه شریک که یاو پا استاس پا نظر دا کار چمره بد دی اسی پا هسی و چا تا تلیفون که ول او زوره ول او یاس پا کسپوری ویل چه فکر کوی چه دا سم کار دی؟ هیله لرو چه پا سفر و سوا نه نیوی دو سوا دره پینده سوا چلویشت او یا هم سفر و سوا اتا سوا دویشت و سوا پینزه پینزوس پا تلیفون وکی او یا هم که سکایپ لره radio.azadi radio takai azadi pa skype ki zamosh patada mutasifana de afghan bisi matasawatalash mera mawla hamkar nakvi koshish rawande che dash mera samasi bewa dar to wai che پیغام پیرا واستوی.
بله، از چند روز به این متاسفانه که سیستم SMS در رادیو آزادی با مشکل روبرو هست و تلاش میکنیم تا به زودترین فرصت ایرا حل بسازیم. اما شما میتونید از طریق تلفن بر ما زنگ بزنید. امی حالا شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است radio.azadi. radio.azadi میتونن بر ما زنگ بزنن. حالا یک شنونده روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی است، ما فاران و شنوندگان گرامی تان نیازی است، ما فاران امرتون در
سلام نیازی صاحب میروین.
تشکر از شما و تشکر از موضوع جالبتان. البته ببینید نظر ما طوری است در مورد موضوع برنامه که متاسفانه امروز زمانی که بر پیمانه ای که ساینس و تکنولوژی رشد و انکشاف کردن، اگر از تلویزیون گرفته تا رادیو و کامپیوتر و انترنت و سایر چیزهای دیگی به مو اندازه که سهولت ها را به بار آورده، بس به مو هم به همان اندازه البته پیامدهای منفی را هم در قبال دارد. متاسفانه کی تا 40% همین جوانانی که فعلا وجود دارد همین تلفن ها کم را می باشد، پیشترینشان چی هستند باعث و اذیت آزار دادن البته دیگران می باشند. اگر شما از بخش امنیت دولتی که شما 119 را گرفتی و سایر شمارات مخصوصی که در ارگان‌های دولتی است و از او گذشته میان سر افراد اشخاص در مجموع کل البته رعیت مردم افغانستان، البته از این ناحیه مردم رنگ میبرند، تلفن یک آله البته بسیار خوبی است اگر استفاده درست شد. خب اگر که استفاده نشد بلکه البته به انسان مفید تمام میشد، بلکه به سبب اذیت و آزار خود و زیای وقت و همچنین دیگران هم تمام میشد.
بله.
البته پیام ما بین اشخاص افراد همی جوانانی هستند، البته پیشترین البته همی آزارها را همی جوانان میدهند. همی است که تلفن و سایر چیزهای البته امروز سایتی اینترنتی با مفیدی و البته برای انکشاف و برای سهولت برای انسان ها میباشد. پس اگر از اینها کار گرفتید، خب اگر
نادرست یعنی شما باور دارین که میشه. نیازی صاحب، شما اتو با کسایی که چون این کار را میکنن اگر مواجه میشین چی از عکس العمل شما؟
البته ببینید ما بارها با چنین کارها البته مواجه شدیم، البته 10 شب 12 شب البته حتی تا 2 شب بخش ما زنگ آمده، تلفن آمده، یکی دو مرتبه که ما البته ما پاسخ ندادیم، اوکی نکردیم، باز بالاخره وادار شدیم که زمانی که اوکی کردیم دیدیم که کسانانی هستند که البته ولگرد هستند، البته به سبب اذیت و آزار دیگران میشوند و از این میتوانند که البته مو اهداف و البته روابط نامشروع خود را با دیگران برقرار بسازند. خب باز هم با بخش تشکر کردیم که ببینید چنین عمل شما کار کرده شما با جز جای و وقت و همچنان ضرر به خود و هم کسانی دیگه میباشد و دیگه پیامدهایی ندارد. پس از چنین عمل کرده دست بکشید که با فردا روز پیش خود و البته پیش الله و رسول مسئول در یک میباشید، با جز جای وقت البته پریشانی و دیگر کدام پیامدی در قبال ندارد. همین پیام بود به شما و به
شنوندگان. سلامت
باشید. عزیز کردی و دان بل اردن خیلی رو جان معرفی که آزادی رادیو
مهربانی کردم سر
مهربانی کوی سب
بفرمایید سب
یو چه جر لطفا.
بله
بفرمایید سب.
بله
ستاسی آواز رازی خبریو.
بله، سلام علیکم.
سلام سب مهربانی.
خارجای گلاب سب از دلسوانی نارین چو بسنیم.
بفرمایید سب.
بله، موضوع بسن موضوع خوب است. می تلفن مزایده تلفن و ما چند روز خود میگیسی از تقریباً دخاره ما همی که مردم مزایمت شروع بعد از این سری از این گفت شیستن و دیگر توانا دادن بسیار کاری زیشت است و تلفن در ضرورت خود انسان بلد بخره.
بله سب تشکر، سلامت باشین سب میربونی که نظر خود را شریک ساختین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید سب. رادیو آزادی است، میربونی کنین سب. تماس ازی شنونده ما فکر میکنم قطع شده. یک بار شماره ها را باز هم اعلان میکنم براتون، 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر اسکایپ دارین آدرس اسکایپ ماست radio.azadi. یک شنونده هستن روی خط تلفن، بفرمایید سب. رادیو آزادی است،
خبری وکیل.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
څنګه ښه بخیر یم؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ د موضوع په اړه خبرې وکړئ.
موضوع خو نو زه به خپل نظر پور واچوم. دا خو ډېر غلط کار دی چې څوک په ټلیفون زیریږي یا ټلیفون څوک ورکوي. چا کار یې خو صحیح ده نه چې کار یې نه وي پرتو ټلیفون پیدا نه کړي سړی ورکوي.
بله، تاسو په خپله تر اوسه پورې کله داسې شوي دي چې یو چاته هم هسې پاسې ټلیفون کړی ناحقه ځورولی مې وي؟
افغانستان د اوسنی معاصرې ټکنالوژي سره زندي برخمن یو او ټلیفون خو یوه داسې اله ده چې موږ څو کالو پخوا ته وګورو چې موږ د یو لیک په واسطه باندې روان یو، مثلا د یو خپل کار د ترسره کولو د حل کولو دپاره به مو د یو لیک په واسطه باندې میاشت میاشتو حتی کلونو کلونو انتظار کوو. داسې ټکنالوژي پرمختګ وکړي او نن افغانان د یو داسې نعمت څخه برخمن شي. نو پر ځای چې متاسفانه وایم، نن یو نړیواله ورځپاڼه افغانانو خصوصا د افغاني ځوانانو پر حال او ژوند باندې بحث کوي او دوی پر دې باندې مشخصه یو لیکنه کوي. زه خو دا ځان دپاره یو هېڅ ویاړ نه بولم، بلکې دا ځان دپاره پیغور بولم او د حل پر لارو چارو نړۍ مننه سپاسته کوم چې نن پروګرام ورته اماده کړی دی. سروان صاحب محترم، وایي چې د نورو ملکونو کې بهرنیو ملکونو کې ځوانان توقع کېږي او د یو هېواد فصل په سطحه باندې 15% د ځوانانو څخه تشکیل هغه هېواد کېږي د نفوس څخه. نو ځوانانو ته بیا په کار ده چې د ملک په سطحه باندې هغه څه وکړي چې واقعاً د هغه ملک د پرمختګ او ویاړ سبب وګرځېږي. نو په دې اساس باندې ټلیفوني مزاحمتونه خو زیات ځینې ځوانان متاسفانه وایم د دوی دپاره څخه تېرشېږي. زه به هم داسې یو خبر درته وکړم، زما یو دوست ملګری و چې دغه دوکان پر لوحه باندې د ټلیفون نمبر نوشته کړی و، پرالوغه کې راغلی و. نو یو وخت د شپې پر یوولس بجې باندې زنګ ورته راغلی و چې ته چېرې یې، دته دوکان اور اخیستی دی. هغه بېچاره یې د شپې پر یوولس دولس بجې د کور څخه راویستی دی چې کتلې دوکانو مخ ته هېڅ شی نه و. ګورې دغسې دوستان لرو. زه یې هم یو دوست وویل زما تکین په کار زما تکین زه خپله یم، ویل نه تکین زما د ماما زوی دی، که دې ولیدی ورته راسه. هله چې دې سړي پرله پسې دوې هفتې زنګونه ما ته راوول، نه پوهېدم چې دا هدف څه و. نو په دې خاطر باندې راځئ، موږ ځوانانو هغه څه چې زموږ د ټولنه کې راته په کار دي او هغه څه چې زموږ څخه توقع زموږ ټولنه لري، ټولنه به موږ دې حالت څخه راباسو. راځئ نور په ټولنه کې دغه رقم ناوړه چې په دود او رواج بدلېدونکي دي، د دې حالت څخه مخه ونیسو. موږ په ټولنه کې راځئ درناوی اختیار کړو، ټولنې ته کار وکړو، هغه اساسي
سلامت حسین تکین صاحب.
یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم، سلام خیر بخیره.
سلامت حسین، مهربانی.
سلام علیکم، مهربانی.
مهربانی کوی وفاس.
ما په نظر خو ما په نظر خو دکتیز چې ورته د پونونو یو څه ملون اس نه بس مهرا چې دا چې عزیز او په خلاص ورنه چې دا نارینه ورته وسه نه نه بیا دې چې دا به څه ملایمت نه ورته جوړي.
بله، ولې دا مخکې مو د تکین صاحب خبري وانه ورې دي؟ بله، نو د نور اوریدونکو خبرې ما اورې. هغه دې بل چا قسم وکړه چې دا یوازې نجونې نه دي بلکې نارینه وو ته هم ټلیفونونه کیږي او موږ ته ډېر ځلې پیغامونه راغلي دي چې هغه ښځې چې په کورونو کې دي، په کلیو کې دي، حتی هغوی ته هم ټلیفونونه کیږي. کله چې یو مزاحمې ټلیفون پیدا کړي، ډېر ودې توکلي ټلیفونونه روښیي، بالاخره یوه ښځه هلو یا بلې ورته ووایي، بیا یې ځوروي، پرلپسې ټلیفون کوي. خیر، بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني کوئ.
مهرباني صاحب، رادیو آزادي است.
سلام آقای نعیمی، خدمت شما، خدمت ملی برای از ولایت بدخشان تا مفرس محافظ هستم.
بفرمایید.
ببینیم جناب، ما یک نکته قابل توجهی است که شما زمانی که در جامعه افغانستان و هر جامعه خود آزار اذیت تلفنی به عنوان یک معلول پنداشته میشه و به عنوان یک پریده پنداشته میشه که حتما در عقب این معلوم و این پدیده اجتماعی عوامل و نگاه‌های گوناگونی وجود داره، مخصوصا که ما آزار اذیت تلفنی در جامعه افغانستان بررسی میکنیم، یک موضوع اجتماعی و موضوع جامعه شناختی بوده باشه، اینجا یک پدیده تکلتی نیست، علتهای گوناگونی وجود داره که موجب میشه این پدیده در افغانستان یا به هر کشوری به شکلی بگیره. نخستین عوامل و انگیزه که وادار ساخته افغانها را یا برخی از افراد را که برن به طرف آزار و اذیت تلفنی این است که خود افغان‌ها اصلا فرهنگ استفاده، بلکه از کسان منظورم که از این آزار از تلفن استفاده میکنن، فرهنگ استفاده از تلفن، نیازمندی تلفن برای ما در جامعه کرده که ما زندگی میکنیم، و از طرف دیگر ما یک بار قیاس داشته باشیم نسبت به آنچه که ما در حال حاضر استفاده میکنیم و نیازمندی که ما داریم و کشورهای دیگر که واقعا دارن. دیگر کشورها فراتر از این بحث تلفنی بحث‌های پیشرفته تکنولوژی دارن که از ما میتونه که خیلی با سادگی به خاطر آزار اذیت استفاده کنه، اما به دلیلی که فرهنگ استفاده از بدار هرگز آماده نمیشن که به این مسئله مبادرت بگذارن. و از طرف دیگر بس بیکاری هم یکی از عوامل است که واقعا میشه یکی از عوامل و انگیزه های این بس بوده باشه. از طرف دیگر بس بیسوادی که ما امروز حتی آزارهای خیابانی در داریم.
دوست عزیز ببینین ساعت 11 شب زمانی که ما موافق هستیم با شما، ببینین ساعت 11 یا 12 شب زمانی که کسی کار داشته باشه یا بیکار باشه، فکر میکنم این اونقدر تعلق نداره، ای به مو فرهنگی که بسیاری ها در استفاده از تلفن دارن برمیگرده. حال شما ببینین زمانی که روزنامه وال استریت ژورنال یک گزارش را نشر میکنه، ای را تمام دنیا میخوانن و فکر نمیکنین این به حیثیت یک کشور صدمه میزنه؟
بله دقیقا همین مسئله. خب اگر حالا نیمه های شد بوده باشه برمیگرده به فرهنگی که ما فرهنگ استفاده از تلفن نداریم، و از اون طرف واقعا همون سوابی که چگونه باید استفاده شد، و از اون طرف احساس ملت خواهی. و از طرف دیگر زمانی که روزنامه های خارجی در مورد حیثیت افغانستان در مورد یک قریبی که در افغانستان دخل میتر، زمانی که بعض همجام میتر واقعا در گستره بین المللی منتشر میشه، واقعا افغانستان در پرستیج افغانستان در نزد بین المللی و حتی پرستیج افغانستان در نزد کشورهای خارجی و اتباع خارجی زمانی که به وجود میشن، حداقل اما حیثیتی که بتونیم از فرهنگ عالی افغانها ما صحبت بکنیم واقعا نداریم. این ما را به طرف میکشونه که بریم به طرف آسیب رساندن به فرهنگ افغانستان، آسیب رساندن به فرهنگ عزتی که حداقل ادعای 5000 ساله ای را داریم. خب این میتونه که در سطح هم بین المللی و در سطح کشورهای دیگر میتونه که برای حیثیت ما و برای پرستیژ افغانستان صدمه جدی وارد بکنه. و از طرف دیگر نکته قابل توجهی است که به این مورد حداقل فرهنگ سازی صورت بگیره از استفاده از تلفن، واقعا بتونیم که بریم به طرفی که از این وضعیت نجات پیدا کنه. و میشه عوامل دیگر هم وجود داشته باشه، این کشورهای خارجی که کار انجام میده، واقعا میشه که در مالان کشورهای دیگر افغانستان به عنوان کشوری که این پدیده داره و با این فرهنگ روبرو میتونه واقعا حیثیت افغانستان در حیثیت افغانها را شما را از افراد من معتقد هستم که همه افغانان شما را از افغانها به این کار مبادرت میورسن، اما این میتونه که حداقل فرهنگ افغانستان را در سطح بین‌المللی صدمه خیلی جدی وارد میکنه، به دلیل از اینکه ما دای فرهنگ 5000 ساله داریم. واقعا اگر ما مبادرت به این کار داوردیم طبیعتر که این کار میشه. ولی یک نکته دیگه قابل توجهی است که در برخی از موارد آزار و اذیت تلفنی با برخی از موارد که اشتباه صورت میگیره، به تلفن و کدام نمبر اگر اشتباه دایل میشه، اون یک نکته متفاوتتر است که هم نمیشه واقعا اشتباه تلقی کرد. بدین وقتی که من خودم چندین بار حداقل به این مسئله مواجه شدم، میخواستم به کس دیگه زنگ بزنم، با کس دیگه مواجه شدم، فکر کردم که حداقل شاید با من شوخی کنه، شاید مزاح کنه، جدی گرفته مسئله که آیا واقعا فلانی هست نیستی. این به فکر من این به عنوان آزار اذیت تلفنی پنداشته نمیشه، و به اون موارده که عمدن صورت میگیره از طرف افراد، واقعا هم میتونه به فرهنگ ما در سطح ملی و در سطح فراملی صدمه جدی وارد کنه.
بسیار ممنون، سلامت باشید. البته دویم اشاره وکړه، او وال استریت ژورنال هم ویلی و چې ټول افغانان دا کار نه کوي، ځینې افغانان یو شمېر افغانان، نو په یاد لري چې ټول افغانان هم بس بد
و یک موضوع دیگه هم سروان صاحب قابل یادآوری هست که زمانی که اونا به حالا تکنولوژی هست که او تلفن‌های آنالوگ دیگه روی کار نیست که ده او شماره هم نبه، شماره بدون شک پیش 119 میتونه مانده و اونا میتونن دوباره پیدا کنن نفره، حتی خصوصا حالا که تمام سیم کارت ها هم راجستر میشه، ثبت میشه، پیدا کردن کسی خیلی مشکل هم نیست. بله. برای 119
او ما خود دغه رسمانی در تفسیر هم ولوستله، په دې تفسیری که ده هم ویل شوی دی چې امدادی یو سلو نولس شمیری چې د کورنۍ چارو وزارت سره اړه لري، دوی یو شمېر ټلیفونونه لاک کړي دي، بند کړي دي. او بیا وال سټریټ ژورنال خبریال وایي چې کله لامدغه لیست مې ترلاسه کړه او له دغو بلاک شویو یا بند شویو ټلیفونونو سره مې تماس ونیو، ټولو وایي منکر ول، ویل چې نه موږ قطن له دې شمېرې سره تماس نه دی نیولی. خیر، ور به شو بل اوریدونکي ته چې څه وایي، مهرباني کوي آزادي راډیو
بفرمایئ. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
رحم الله تعالی د مرجعیت سمې کوي نو درته
مهرباني کوي صاحب.
ما خو دغه ډېر موضوع متعکره ده، ما نظر دغه دې چې ځینې انسانان مخفل دې دې مخفل او ځکه د سر ګذر حالت هم چې دا میسجونه په حال کړي دغه لپاره چې راځي چې نمبرونه په شپې ده چې دا خپل دې سمس څخه دغه استفاده کوي میسج ناسي هر نمبر ته میسج ناسي دا میسج په کې لیکلي د شې نوم خپل نوم د شې په نامه باندې اخی دغه لپاره چې بیر نور انجونو لپاره چې دا چې بل څه ته دا د احمد جوړ کې معنا هغه ته وي ته شیر انجنیر معنا ورغه ما خبر نو لې څه خبرې سمس سره تبادله کوي په دغه ډول باندې یو مزاحمت خلکو ته جوړې ډیر عمل کوي مال دې دي چې دا خپل نوم کراوي د انجنې په نامه باندې بیا نور ملګرو ته مزاحمت کوي بعد د جوړې ما باندې خپل دغه چې به راغل به یو کس ماته دا رقم چا وکړي بیا ما د بل ملګري ته لارې هغه نفر پیدا کړي بیا مې کړي چې ما دا رقم کوو. دا خو ډېر نادر ناوړه روایت او ناوړه کار دی چې د ځوانانو لپاره ډېر بده خبره ده. نه خپل بیت دا پیغام دی چې نبی علیه السلام وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده و کامل مسلمان هغه څوک دی چې د زلال سودې جیب د ضرر څخه نور مسلمانان ته امان وي. نو هر مسلمان ور باید دا کوشش دا مزاحمت خلکو ته ونه کړي.
بل ډیره زیاته مننه. تاسو دې جالي نمونه یادونه وکړه چې دا په فیسبوک کې په ځانګړي ډول ډیر زیات دود دی، ځینې کسان جالي نمونه دي جنو په ځانش دی او بیا ل نارینه سره په ملي شکل سره ارتباط نیسی او رشخان پریوي خلک دی خبر هغه کسان چې نه دی خبر. اوس بل اوریدون کله رو دی ټلیفون لاري مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني سر
سلام ستاسوونه نه سر تاسو جی آزاد رادیو ټول اوریدون کو سره نمونه سلامات باندې کوم.
سلامات اوسئ.
مهرباني سر
یاره کا موضوع متاکل ده تر چې باور وکي ځا خبره ما اوري ده لږه فاشي نه کوم. افغانان په ډیر غیور خلک دي او دغه باید تصویر په دنیا کې را نه شي چې دا چې یو بدنامه نه مو باندې دي. افغانان کله په فساد مبارک کله په داس مبارک دا وادي کار د خوږی کې مرور دا رقم افغانان په بدنامه سره یادي کې مو ډیر خوږی دي په دې باندې ډیر افسوس کوو. افغانان باید په دنیا کې ډیر ښه تصویر راشي.
بله
بل خبر به زدا تای سوا کما سروان سي مخبل مليوالانو بس داس کارونو به کول دي شپه خلکو ته زنګونه واله بولس بجودونس بجوي کی ابا شماري به شروع او نور شي ښکای ودی او خزاو به خبر ته خلک به راځي. بیا مې بل نفر ولې دورور یو یو کورنۍ نمبر پیدا کړو نو هغه سره به بس ټلیفون به وکړو. هغه ځامنې ټول خارج کې وو عرب کې وو نه کور والا سنګیرې مورې به ښه تی نمبر پرې وو.
بله
به بس ټلیفون یې ورته کړی وو د ادبي ډېره ما ته هغې ته ویلې چې ایلب یو هغه بیا موږ ته ټلیفونان کوی چې ایلب شو معنا لري ما ته چا ته ټلیفون کړه نو داسې ځورول داسې کار کول ډېره بده خبره ده.
واقعاً ډیر مننه چې سلامت او
تشکر
کور ودان چې خپل تجربه او خپل خاطرې یادې اوریدلې او لیدلې حمله مر سره شریکوي. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي.
مهرباني سر بفرمایئ سر.
هلو السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني
سروان تاسو ته استاد سره همکارانو ته سلامونه د رادیو ازادي نه ډیر ډیر مننه.
سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
مهرباني.
ما نظر دا ده محمود خان د هلمند ولایت نه خپل عزت وګوري او خپل عزت خپل کور او مور خپل پلار خپل دروازه ته وګوري هیڅوک څوک نشي ازیاته ولا او نه ازیاته.
بله بله.
او کچیر ته څوک خپل عزت نو عزت نه کوي او خپل عزت ته پام نه کوي خپل مور خور کور ورور مشر کشر ته څوک پام او فکر نه کوي هغه نو خدای دې هدایت ورته وکړي موږ به هدایت ورته غواړو. نو دا هیڅ ښه کار نه دی بېخي دا څومره په ټلیفونو کې ازیاته ول دي داسې یو کیسې دي چې څه ووایو د ټلیفونو نام زړه تور دی په خدای خای.
بله بله متاسفانه
و دا غز نظر د عزت ول افغانانو ځوانانو هر څه دا وایم چې خپل عزت باید سړی عزت وګولي د بل عزت هم ښه په درانه سترګه وګوري چې هر څوک د لاسې کور عزت مشر کشر سپینږیری خور مور هر څوک لري که وته فکر وکړي هېڅ خبر نشته او کېنه کوي هغه نه وي پر ګران نو خپل ځان ته دې وګوري هر سړی بس هر سړی بیا پوهېږي
سلامت تشکر سلامت باشین ساروان صاحب زمان تکنولوژی هم است و در موبایل ها یعنی تمام تکنولوژی جهان را میتونیم بیاریم از طریق انترنت خصوصا فیسبوک واقعا جهان را با هم وصل ساخته جهانیان را البته زمانی که شما مسنجر در یا پیام آور در موبایلتون داشته باشین هر لحظه کس میتونه برای شما زنگ بزنه نزد خود ما امی مشکل وجود داشته به مو خاطر ما اصلا از مسنجر دیگه استفاده هم نمی کنم مسنجر فیسبوک ساعت 12 یا یک شب به وقت از اینجا برای ما شاید شماره از شنونده های ما باشن یا ای که علاقمنده باشن تماس میگیرن و بعد از او پرسش شانمی هست که خوب هستین کار رادیویتان خوب پیش میره و دوباره بخوابین شبتان خوش یعنی این فکر میکنم از نظر فرنگی درست نیست کار را کردن بله؟
یا بابایی چه نور سنگه
بله
برحال بله اردون که دی تلیفون لاری لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
میره بونیسه بفرمایین رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما شنوندی عزیز اگر صدای ما را دارین
خبری بنکره بله اردون که دو نوبت ورکو میره بانی
بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما تماس از این شنونده ما هم قطع شد
خیر بل اردون که همشته زن معرفی که ای آزادی رادیو و علیکم السلام
میره بانید میره بانید
میره بانید که وی عبدالله سیب
اسم خدا غسطن را بگه تریکنان شد بگه یک نیوی توکلی در بنا خدا چه تو معلوم که بنای معلوم داخل نو شو کې کریم بځاغنو مستي پازابوي اندره مشکل نه کړه ځکه زمونږ اخته خلک یې اکی وکړي ترپلان پازابوي دی باندې دي ثواب کړ پرې چې بس څه راځي به ځان پوه کې بس څه به اخلاص نو
صحیح مانه نه چې ټلیفون دی وکړل اوردون کله رو ځان معرفي کوي
بفرمایئ سب رادیو آزادی است شنونده عزیز بفرمایئ رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله ل فرصت استفاده وکي خبري وکي وخت مزایه کوي متاسفانه یو نیم خبري نکي نه پیغام سي لټ سره زموږ आवाज د کی چې سم نوري بل اړدون کله رو ځان معرفي کوي
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
وعلیکم السلام
محترم اخی جوړي
سلامت اوسئ مهرباني
خدای رحم ده بشیری ما لغمان نگرانا ده تیلیپون نسی ما پا نظر بانده که نا کم سی نکارتون نسی پا تسکیره بانده واقعی سل سی نو که بسو چه تا مزایمت نکه وش ده تسکیری سی نکارتون نسی پا در جنو خرسی
بله
اول زخپلا خرسم و سوکراجیو پیر ما 500 روپی سی نکارت 500 روپی بکیری چه تا تیلیپونو کل ده سی نکارت مات
بله سر بله او دا خبره خوم دست تاسو شو نظر دهی و شوراندیز ده کریشی دهی و لاروی بله اوردون که ده تلیفون لاری لرو
شوخی هم بکنیم بایی شنونده ما که اول تذکره ها توزه شد و تذکره ها الکترونی بعد از سیم کارت ها ثبت شد بفرمایید سیب رادیو آزادی است
و علیکم السلام مهربانی
او تا همکار تا و دو افغانستان طول و شریف و رسول تا نیکی دل احترامات و اینکم خارج محمدی ما دکنان ولایت بخاص کنن و سالینا
مهربانی کوی سیب
او پروگرام هولډ سیسټم جوړ کړی دی او په پوری دی او دا ټکنالوژي چې نن تاسو موږ او تاسو الله راکړل بای دینه سالم استفاده دی وافلو
بله سر
او دا انټرنیټ او فیسبوک او دا کمپیوټر او نور پروګرامونه چې دي دا بای زمونږ د سہولت لپاره جوړ شوی دی
بله
او متاسفانه چې زمونږ او څنګه او موږ دا نه کوی ټولنه چې سلیم اګه ته نه خو د خلکو د آزاد سبب ګرځي زموږ ټول ولسونه او ټول هغه کسان چې دغه ټکنالوژي په لاس لري باید څوک نه آزاري خصوصا زه یو پستر بو نابینا یم
بله
قاری جان محمد وینم دی او دغه وخت کې ځینې وخت ما ته څوک مسکال راکړي
بله
زما سودا شي چې دا بچا مسکال لا کړي بیا په یو او بل باندې ګرځوم چې دا مثال لاوره وي چې چا راته کړی ده چې بیو بي سي واده کړی دي چې هغه دغه ټلیفون نمبره نه پېژني مثالو له ورکې بې بل پسې ګرځئ چې دا مثال چا کړی دی او خلک هسې ازوري نو خوبونه یې ورانه یو یو دمکې نه ورکوي یو یو خبر خبرې ورته کوي دا ښه خبره نه خصوصا زموږ دغه زنانه خو هم په عذابوي خلک بي سي واده خلک په عذابوي چې هغه په دې باندې بلد دي دا پوهې دي نو دغه ټکنالوژي چې نن څو کاله مخکې موږ سره نه وه نن چې الله را کړی ده
شنونده دیگر میتونیم بگیریم ساروان صاحب وقت نشر خبرها میرسه بفرمایید صاحب رادیو آزادیست کوتاه اگر صحبت کنین مهربونی تماس از اینا قطع شده
خیر بل اوردون که لرو خیر لرو چه دوی بلندی خبری وکی مهربانی
بفرمایید صاحب شنونده عزیز بفرمایید رادیو آزادی است لطفاً صحبت بکنین سب
عبدالولی در حلمان و تاعت ارتماس کنیم
مهربانی که عبدالولی سب
مهربانی
یو چه شر چی وقت کم
تلیپنان را خواهد کنیم در پیغام را تلیپنان جور کهی یا چه میوید چه خواهد در یه چه میوید پریدی اول خودی باید در قدی
زه تاسو له موضوع دی باندې خبرې کوي په ځای د دې چې د نورو اوریدونکو په شان تاسو هم دی په دې اړه خبرې وکړي چې آیا دا سم کار دی او که بد کار دی تاسو زه یو بلې موضوع ته پر حال ډېر مننه له چا که له موضوع دی باندې خبرې کولې تاسو په شان به ټلیفون خطا کوو اوس د خبرونو نوبتې له خبرونو وروسته بیا هم په همدې موضوع هیلر لرو چی تلفون برا وکی او خپل نظر ولی نور را ویدون که سر شریکی
تشکر میکنیم از تمامتان که تا یه لحظات به برنامه ما تماس گرفتین و تا ساعت نور